دقیقی تاسو ستړي مشي او دونکو تاسو ته هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي او راي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 160,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلان غور کوي چې ممکن تر 160,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا ناوخته وشو. د بریالیو کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یوې ویاندې شایما عالم سروش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنن.
اغلی سروش وویل چې نه خزی او اتسالی ریشت نارینه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وروستی لیست که د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستی او بریالی کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 1400 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه خو بالاخره 3 دغه سیالي وګټله. د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال اخوډه برامېسته شو چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخه تلاشی کوله. د خغلی رحیمی په وینا د زندان په 3 بلاکونو کې لتلاشی ورسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشی پیل کړه یو شمیر زندانیانو لخوا برید پر وشو چې په وینا یې شل سرتیری ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخیستو هڅه کوله.
کوشش کی چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کیږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلې زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوي. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یو پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي کړی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 160,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمې پر اس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د 2 پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 160,000 سرتیرو استول دي شي اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثي یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شنبې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دې ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو یې د سې شنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقت شب لیست نهایی را اعلان کنند.
پرون د څرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب شوې ده. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوختیم.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو پر استولو باندې غور کوي.
زه فکر کوم دا جعلي خبره خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کابل ولایت ولسی جرګې ورستي پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سایت باندې د بریالیو 33 کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغا رضایی د څلیرشتو نارینه و ترمنځ ډېرې رایې لري او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 2 ایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځنډرنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړې او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ومورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګان ناوخته د پلازمینې کابل د درې دېرشو بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه، سهار مو په خیر. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وځنډېدې؟ او میاشتې وخت ونیوه چې بالاخره اعلان شوې.
مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په هغه کې یو د بایومیټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې وې. په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې وې. درېیم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د منرګه د نورو د دخل خواوو هغه د ظرفیت او همدارنګه د مداخلې او د فشار مسلې وې. او سلورم هم زید نور ترزلمدی او د فقط تخنیکی و مسئله ترستان د نوور کلرو چلند و طرفتاری و درست مسئله پیشتی روشه. تو ده های که ده پر طول افغانستان که در پسنون پیشتی خود کنون که چون حوزه ده گلوه او دلتا مرکزون هم شمیر زیاد بود و این حال که دیپانیدان رو شمیر زیاد ناظرین و در طول مطموع که درست بوده چه کابل کې د شکایت په سپور دغه د کابل راي باطل کړی. بس دې ته باطل کړی په لور پریکړې په تاسو وخصه له دغه ستوزو نور چا غسله دې سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم وپوښتم چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستی او رسمان قانونا حق لري چې انتخابات نظارت کوي. ستاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی. خو هغه په دې چې تاسو کمیسیون دا پریکړه وکړه چې دغه د ټاکنو د ورځ هغه د پایلو په کومه وختي وی ګوري خپل کمشنران او دې په هغه وخت کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانوني اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون کارو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کتنو ته ویژه راځول د ټایپ او له وکړي دوی په دغه چړونو کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کړو. هغه څه چې د پایلو پر وو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایتا دغه سپیوډ
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوهنی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنو په ورځ باندې محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړی وو. بیا د هغې په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون چې کار کړی وو هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خلکو بیا شکایتونه وکړل او په هغه باندې بیا تفتیش شو. د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت موجود وو دواړو مرحلو کې.
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په هر صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لنډه پوښتنه وکړو چې ښاغلی رشید، مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. دا راته ووایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې ثبت شوي دي، آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته ووایي.
په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي ونه شوله. فقط هماغه د ټاکنې ورځ ریزلټ یا د فورمونو پایلې وې چې هغه دوی وکتل. په هغه باندې تصمیمونه وشول. شکایتونه باندې اصلا بحث وروسته په دغه دورې کې.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وو د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاستې. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په سرخی پله زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خډب شوې ده. ویل کیږي درې دېرش کسان جوبل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې 14 بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي خډب رسل له هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیول او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه خودلی او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او ترنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې څلور نفر محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه یې دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا 2 بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ په دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله الته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې موږ خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړه. بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړه کیته ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوی دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوځیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل دغه مرکز په مجهز وسایلو سنبال دی. سوځیدلي کسان هم دغه مرکز پرانستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سنگ تبه غوښ شو.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزن انتحار چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلي ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري. حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د سانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تېره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بېرته ستنه شوه.
دو سال پیش در صندلی سوخته بودم به هندوستان.
دیگو بل دو کال مخ که پسندلی که سوزیدلی بوم هندوستان تلارم عملیات شم خو نتیجه ور نکره. بیا در استقلال پر روختون که بستر شم دکتران و بل باید عملیات شی لعملیات ورست وست خشویم.
خیلن خوب است شم.
سربیره پر دی ډیره کسان په تیر خزی او ماشومان شته چې په پیخو او یاد دوی او یاد دوی د کورنوی د نه پام لرنه لامل سوزیدل دي. مرمن وحیدا لخپل لور سره یو ځای د گازو د بالون د چاودیدو په پیخه کې سوزیدل چې وز د کابل د استقلال پر روختون کې تر درملنه لاندې ده.
راستیم دی پختان گاز مونده وین دی گاز در گرفت تو گاز
دی بوبل دیګ می پخول گاز می ولګاو لاندې برخه ور واخست ځکه سلور کیلو می پکې اچول وو اور زیات شو کمپله می پرې واچو له هغه وروسته د گاز بالون وچاودید مخلاصونه وګه می وسوزید نور می هم سوزیدل ده.
دخترک مو سوخته
وحیدا وای کس هم دلته درمل په خپل ناروغان اخلي خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالي کال تر اخره افغانستان ته له سفره منع کړي دي او په دې برخه کې د کانګرس له غړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پنټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه $1.5 میلیارد له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړې شوې وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونه د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا ولولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییز حل لار نه تر سره کیږي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
وربشو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لک او شل زر امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي خو ولسمشر ترامپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کچېرې ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجمل انده او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې پرسنوي کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاود شوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندي منځني ختیځ د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې ریپورت ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ د 1,600 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ترامپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو
خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډېر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاټریک شانن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. دا نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د مځکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبه په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا واضح به رښتیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سې شنبه د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر اداو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړي او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنګټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنګټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللي. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنګټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتکې لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه یې 2,250 بم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلې. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وفا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونېږي، درقد ولسوالۍ مو په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ماز ولایت بارګس ولسوالۍ غورمات همې مردم سیلابا خراب کرده. رمضان
طالبانو په کرښو کې جنګیږم. دلته زموږ سره بله یو ځای موږ حمله وکړه پر یو پوسته باندې، نو عدالت اسکار دی مړه شو. بیا په یو تلیفون باندې زنګ راغلی، تلیفون اوکې کوي، نو د اسکار مور وویلي ویل زه یې د هغې خواته جنګ ده، خوش سوی خو به نه. بیا موږ خو ځینې ملګري و، موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي. باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنګ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنګ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړي یو. په دې کې خوندانې ستا دغه روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غواړم اوس په هم ورشو د ازادي رادیو د زینو دایمي او نویو اوریدونکو اسمي سنوتا لغیر لی لپکتیا زازی آریوب نه ده ازادی راژیو یو آوریدون کی فضل کریم درویش لیکلی دی پا حکومتی دارو که زورواکشتا و دوی پا فساد کی خکیل دی قاسم زواک لیلمند لیکلی ده کورانوی چار وزارت بیت مرکز و ولایتونو که ده ادفی و جنو مخوانیسی اسدالله اندر لمیزانی ولسوالی لیکی پا زندان که شکنجه کول ستر ظلم و خیانت ده تازه خان سمسورم ده زندانونو پار لیکلی ده افغان حکومت ته نه ده پکار چې په زندانونو کې بندیانو سره ناوړه چلند وکړي. حقیار د کندهار لیکلی د څرخی پله په زندان کې پر زندانیانو برید په کلکو ټکو غندو پر زندانیانو د ده خبره ظلم په هیڅ قانون کې توجیه نه لري. پرون د کابل په څرخی پله زندان کې خوډب شوی دی. پولیس وایي چې بندیانو کوشش کاوه چې له دوی وسلې واخلي او ګډوډي جوړ کړي، خو په شخړه کې ډزې شوي دي او بندیان او پولیس ژوبل شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانا وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سره سیالي وکړه، خو یوازې 33 کسانو د ولسی جرګې ته لار پیدا کړه. نه نارینه او 44 ښځې په وروستۍ نوملړ کې شامل دي. د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیخه پرون شوی ده. د دوی خبره خو ډب د نشي موادو زنګړی زندان کې هغه وخت شوی چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله، خو بندیانو مخنی ولا. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پوری د نخلول شوی ماین چاودنی یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. پیخه پرون ماخام شوی دی. عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پوری ماین چاودنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله او را دې کړی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000,000 پورې امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. لنډ خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس به هم ورشو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي اکثره خوندزي ودانې نه لري، لعمل یې زده کوونکو او خوندکي ستونزو سره مخ دي. چارواکو هم تایید کړي چې خوندزي سرپناه نه لري، خو پروان کال کې به 1500 خوندزي ته ودانې جوړ شي. رحلا انوري او نور جزئیات.
د واما ولسوالی اوسیدونکو او د اسلام آباد کلی د خونزی زده کوونکو روح الله وای خونزی سرپناه نه لري، چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو د پاره ځای نه لري او خونکو اړوي چې زده کوونکو رخصت کړي او که باد او باران نه وي بیا په سپیرو خاور کې شین اسمان لاندې ناست وي.
زموږ مکتب ته سند داده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوی دوی وطن
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو امان الله مانوی په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه خونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي، چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوې تعمیرونه څه لږ لږ تعمیرونه وو، خو هغه د منځه تللي دي. د کار نولیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیري درۍ نه لري، د غوړولو شی نه لري، د سوري دپاره داسې کوم پروګرام نشته، نو همدغه سي ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه غټ تاوان رسي ماشومانو ته، ځکه دغه دوړي دي هغه چټل ځای کې کینی نو هغه تاوان مریضيږي.
راسیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي نجونې د زده کړو سره پوره مینه لري، خو د تعمیرونو نشتوالی زیات انجونی خونځی ته لتګ زړه توري کړی دی.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی. دلته مختلف دی، خو د سړي چې غټي جنکې چې کم دي، لسم سنف او اتم سنف نه هم سنف، هغه چې دی په وجرو کې سبقونه وي. مکتب ته خو راتلی شي، خو دومره هغه وي چې دلته نظام صحیح نه دی. دا لا څنګه مکتب دی؟ خو له تعلیم نه خلک زړه توري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 1,050 خونځي ودانۍ نه لري. یوازې په روان المریس کال کې به 1,500 خونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وربشو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخې نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایی په دې اړه باندې له هلمند یو راپور رالیږلی دی.
د لشکرګاه اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخور څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې 10,000 افغانیو موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي سمې خېچا وي لاړ لومړی ځاته ما خره ټول ول دغه دی چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډېرې وې سره ما ول دغه وسستي په بچو کې دغه دغه لک ورسره و غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسه کوله ول دا ټلیفون دغه ما د ماما زمون وړې دی پیژن دی مبر چکسا کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي اولار ته ومه وځه ما ول الله په شهر کې سويده ولیا دوی کورونه په ومه وځي کې کورو ته بسم الله ته چولار مو وځه ته ومه وځي کرا ته ول ول غلا چي وس مال بازار کې نو ولار ته لومړي وځه دل دوی رااله
ول کې په لشکرګا شهر کې د ماشومانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلاوي کېږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکوونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله ستنګزی چې د ماشومانو په واسطه د یوې بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازمه ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولوی ستونزه ده د دې لپاره باید جدي حل لار پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم څو میاشتې وړاندې یو سپیشل څخه پی سی او تشتولې د خلک ما ور سره گیر کړل. بیا غلکان و مثلا غلو ویل چې موږ پی سی ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناس دي د سیمال ته وړي و نفر موږ اوجته ما بیا ما ول چې دا مسولیت ما اوجته وایو چې سپیشل را سره غوي ونیول کلم چال ته وایو چې غوته مو سپارله اوس مثلا به کی بل ډول سول غول چې دا په موږ نه لري دا کوشنیان دي موږ نه سوبندیان ولې
دوی کتهوم د چانم ناخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي.
منانی و مخ په دلته چې ما زما چر تاسو
دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګزی نه دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاالله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي په سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیس لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس تامیش د غزما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دې وګرفتاری کوي او هم یې کړل.
دا خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیس سره مرسته وکړي. د غلاو او شکونو یو شمېر داسې پیښو مسته چې د هلمند د ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سه شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلاو او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. امیدلیستی، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. وروستی راپور به هم تاسو ته دا خبر کو چې په کندوز کې له کتابونو سره او د کتابونو له مطالعې سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان له کندوز یو تفصیلي راپور رالیږلی، ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، د هغې سره د هغوی فکر، د هغې سره د هغوی پوهه دا لوړېږي، د هغوی ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سږ کال د مطالعې دود په کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چې توګوري ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه ما خوب
بهتر و بهتر است.
دی پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. یو ځل بیا